او کروتیایانو چې پخوانی هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي چې زیاتره د ختیځ اروپا اوسیدونکي دي. دا خلک د هنګری خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځنۍ اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره تر نو زده کوونکو نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سلتایان او په ایرلینډ سکاتلند او برتانیا کې د یهودیانو ډلې په روسیه او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شاخ چې دي په دې برخه کې مرتبط د اروپا د لوی وچې د ژبې په اړه کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بیلابیلې ژبې باندې خبرې کیږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړي نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کیږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او اسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نورې لکه روسي او پولندي او سلندي ریښه لري. د اروپا ټولی ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړي ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژادي لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مرجواج دودیز ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پرې زموږ تاسو د نن ورځې لوست وکوم چې مراد تاسو د اروپا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لوی وچې بشري جغرافیه، او د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق له معلومات بلوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالی خانه ده، ل بیا خالی خانه ده، لویه وچو څخه ده. دغه دوه خالی خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو متدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوي. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لوی وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کی، که چیرې غلط دی، او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زکونکو، زموږ ساس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم. د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم له احترامات مقبول کی قدر من او ګللی زکون کو ز برشنا غمپار یو زر به تاسو ټول ته شرح واس پم دنه هم ټول کی جغرافیه مزمن سلام لوستا اله د چې تاسو ټول قدر من او ګللی زکون کی برات روغ جوړ او صحت مند او سری او د صحت مې بون پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرستې سو دنن ورسی مزمن جغرافیه مزمن دی سلام لوست لرو نه اله د چې د تیر ورسی لوستنم او په پراو دقیق ډول سره زکړی او سری او نیو لوستا امر کی ولري ګلالي زکون کوز مرا ستاسو د نن ورځې لوست لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافیې اړوند، یعنی د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اړوند به نن ورځ مرا تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تېر ورځ لوست کې مرا تاسو د افریقا د لویې وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرا تاسو په دې لوست کې د افریقا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، بشري جغرافیې، او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لویې وچې د نفوس، دین، نژاد او توکم په حق له معلومات لاسته راوړل. نستاسو د ټولو قدرمنو او ګللی زده کوونکو د پراته او جوړ دقت په هیله یم. هله د چې تاسو تر پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدرمنو زده کوونکو، د لوست په پیل په شیبو کې موږ تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافیې په حق له معلومات ولو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول پوهیږو، افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب هوا له روی څخه یو توده اقلیم لرونکې لوی وچه ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دا لوی وچه یو له هغو وچو له جبلو څخه شمېرل کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې ژوند کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچه کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالی چې دی هغه لمیل دا دی، ځکه دغه لوی وچه چې د اقتصادي ضعیفوالي پکې موجود دی. نو له همدې امله څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېښته وکړي او نورو لوی وچو کې استوګن شي. په دغه وروستنیو وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچه کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپلو ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزي اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپریال سمسور کړي او هم چنان دې کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنې د دې ژوند چې دی کوچانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزي اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنې هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروستوالي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنې د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویه وچه استمرار سوله. نو دوی د اشتکلاک سره مخامخ سوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وو چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویه وچه یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستلو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوږه قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپل بشري جغرافیې کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیې چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده، چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپل دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش له موقعیت له مخې څخه بشري جغرافیا په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده، چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده، چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هیواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي، چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دی 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویه وچه کې 415 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوي، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 415 میلیونه تنو کسانو په دغه لویه وچه کې ژوند کوي، چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه کچیر موږ دا تقسیم بندي کو، 12.2 برخه جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخه په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالی و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توپیر درلودي
په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسانو ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي. چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیزې ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیاتې، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي. یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ تاسو حساب ورته وکړو، هلته بیا چې د نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه 100 تنو ته د دې نفوسو ګڼوالی رسېږي. د نفوسو ګڼوالی د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي. یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ تاسو او ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان رڼا زکون کو بله برخه چې ده، هغه په خپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ تاسو متوجه اوسو، چې په خپل کتاب کې موږ تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم تکوم په هکله معلومات ولولو. موږ تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلبو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي. هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامیدي او بل یې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري. تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دې پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي، چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده. خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دي توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو. چې افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو په خپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي، چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویې وچې کې درنو زده کوونکو، درویش هیوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هیوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پیژندل شوي دي. خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغو لویو وچو کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویو وچو کوم برخه چې ده، چې موږ تاسو ژبو په هغه کله ویلې وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه په خپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده. چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنی د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه، مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او 30 لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجې یې 300 ته رسېږي، یعنی ژبو شمېر چې دي 200 دي. خو د دې لهجه چې ده، ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډرډ لیول کې لهجې لري، نو د دې لهجې چې دي 300 ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي، هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچې کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري هری ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي چې د افریقایي هیوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو او هره برخه یې موږ تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانه شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لوی وچې اقتصادي جغرافیا چې د افریقا په لوی وچې کې اقتصادي پراختیا پر مختګونه د نورو لوی وچو په پرتله سره ورسته یې هم د نورنسیم پیړي په پیل کې شوې دي چې د دې څخه د مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لوی وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لمړنۍ ډول چې دی هغه په خپل لاسي صنایع دي ډېر لمړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات شوي دي. یعنی ورځ تر بلې په دې لویې وچې کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویې وچې کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویې وچې کې د نفتو سرو زرو الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا لویې وچې کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوایي لاندې نباتات تشکیلوي لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي. همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانو چې د کاکاو او پلویدیزه برخه کې بیا ممپلی په مصر کې سودان او تانزانیا کې پومبا او پلویدیزه افریقا کې سناسه صحیح په ټولو ټاپوګانو کې کیلا اناناس او په هاشي کې کینیان قهوه او مدیترانی سمندر کې په سواحلو کې انځر انګور او نور میوې ترکاری پیدا کیږي چې د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیا تشریح کوي. دویم د افریقا بشري جغرافیا اړوند خپل معلومات ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو زموږ ستاسو د نن ورځې لوس پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله ده چې تاسو مو زده کړی اوسېږي. تر بل داسې درس پرې د لا په مان ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کله و احترامات می قبول کی قدرمن او کله سکون کو زبرش نغم خاری و سلبه هم تاسو ټول تشرح غلاس په ماده لسم ټول کی جغرافیه مزمن پنځله سم لوسته. هله د سیت تاسو ټول قدرمن او کله سکون کی برات رو غو جوړ صحت مند او سیر د صحت چم بم پتن وی درنو سکون کو د چز مرستا سودن وزیر لوس پنځله سم لوستین او لمن د چې تیر وزیر لوستنه بم په پراو د کیک ډول سره تکړی او سیر او نن وزیر لوسته پرا امد کی ولري. مخکې لدین چې درنو سکون کو زستا سودن وزیر لوس کله تاسو ټول باید له خپل سنار سره خپل کتاب کتابچه او قلم ولرئ تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې له سنار سره نوٹ کړئ. درنو ګلری زده کوونکو زموږ تاسو د نن ورځې 15 لوست موضوعګانې چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست ولولو عبارت دي له لومړی زلزله پیژندنه، دویم د زلزلې خطرات او همدارنګ د دې ترڅنګ زموږ تاسو د نن ورځې لوست په کتاب کې د یوسلو 15 سرویشتي صفحې نه پیل به تر یوسلو 8 سرویشتي صفحې پر دی. نو درنو قدرمن زده کوونکو تاسو د ټولو د پرته توجه او دقت په هیله یم. هیله ده چې د لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. ولله زده کوونکو اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. زموږ تاسو د نن ورځې د لوست لومړنی موضوع چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو او په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کړو عبارت له زلزلې څخه ده. د لوست د پیل په شیبو کې لومړی موږ او تاسو د زلزلې د کلمې سره آشنا کیږو. دا چې موږ او تاسو د زلزلې کلمه په زیات بار بار ډول سره د خپل چاپریال په شاوخوا کې د خلکو د کورنۍ غړو او د سیمې او کلیوالو د خلکو له خولې څخه د زلزلې نوم اوریدلی دی. خو تر نن ورځې پرې موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې نه پوهیږو. نو نن ورځ به موږ او تاسو د زلزلې د کلمې په اصلي معنا باندې وپوهیږو. خو ژو ګلالې زده کوونکو زلزله د ځمکې د مخ لږ ډیر لړزیدو ته ویل کیږي. یعنی د زلزلې کلمه چې د پخپل د ځمکې پر مخ باندې لږ او ډیر لړزیدو ته د زلزلې کلمه استعمالیږي. کله چې په یو سمه ایزه بڼه باندې د هغې په شاوخوا کې د هغې په چاپریال کې دغه لړزه رامنځته شي خپره شي، نو د زلزلې د
لکه کلکوالی او دوام مالی او ځانی خطرات را مېست کی زګل کچيري د زلزلہ په پرله پسې توګه سره سات یو سات یا هم دو سات جریان ومند د لرزیدل په دې ډول سره زیات شمیر ځانی او مالی خطراتونه را مېست کړي چې د دې عمل څخه وضعیت ویجاړی را مېست سي او هم چنان زیاتره انسانان خپل ژوند د لاسخه ورکی چې باید په هونی وزارت لخوا څخه موږ او تاسو ټوله هغه دولتي کشرونه چې دي هغه ټوله پرسنلونه چې په دولتي ځایونو کې کار کوي یا هم په اپارتمانونو کې کوم کسان ژوند کوي باید د هغوی لپاره ښه چاپریال چمتو سي ځکه تر څو چې موږ او تاسو باید په دې باندې ډاډمن واوسېږو په داسې یو ساحو کې په داسې یو سیمو کې باید خپل ځانونه دپاره اپارتمانونه جوړ کړو یا هم په دغسې ښوونځي کې زده کړه وکړو چې تر څو د هغوی د اپارتمانونو له جوړښت څخه ډاډمن واوسېږو که څه هم زلزله شروع سي یا هم د ځمکې لرزه په پیل باندې پیل وکړي باید دغه سیمې ته زیان ونه رسېږي یا هم دغه سیمه باید ویجاړه نه سي. درنو او قدرمنو زده کوونکو الله تعالی په خپل کایناتو په جوړښت کې رنگ رنگ بدلونونه او تغیرات رامنځته کړي دي چې دغه پر بنسټ سره الله جل جلاله لوی ذات موږ او تاسو ته څرګند دي چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته ژوند راکړی دی نو د دې تر څنګ موږ او تاسو ته شیراز او ښکلی سمسور چاپریال هم را په نصیب کړی دي او هم چنان په دغه چاپریال کې ځینې خطرات ستونزې مشکلات راوستلي دي چې باید موږ او تاسو د هغو د مخنیوي لپاره تدابیر او مخنیوي ونیسو چې مخکې له دې نه د دې ستونزې سره موږ او تاسو مخامخ کیږو باید د هغه لپاره حل لار ولرو. نو زلزله چې په خپله د کله چې پیښیږي دغه زلزله چې د درې ډوله علتونه لري په کومو حالاتو کې زلزله رامنځته کیږي تاسو که چیرې اورېدلي واوسېږئ زیاتره کسان وایي وایي زلزله هغه وخت رامنځته کیږي کله چې الله جل جلاله موږ او تاسو ته په قهر او غضب سي نو زلزله رامنځته کیږي. نه درنو زده کوونکو دا خبره په دې کې نه ده زلزله چې د همیشه د ځمکې د تکتونیکي حرکاتو له عمل څخه رامنځته کیږي او یا هم د اور غورځوونکي لاملونه له عمل څخه رامنځته کیږي کله چې په ځمکه کې په داخل کې د ځمکې په داخلي کې شرونه کې تکتونیکي حرکتونه رامنځته سي یو د بل سره سپاندې سي رامنځته سي نو په دغه وخت کې زلزله رامنځته کیږي یا هم د اور غورځوونکو لامل له عمل څخه رامنځته کیږي یا هم د دې تر څنګ د پلونتیکي لاملونه له عمل څخه دغه زلزله رامنځته کیږي. زیاتره وخت زلزلي چې دي درنو زده کوونکو په ځمکه کې د پخوانیو ماینونو شخولو او کیمیکل موادو کارولو سره د زلزلې رامنځته کیږي چې په ځمکه کې د تکتونیکي حرکتونو د لامل سبب کیږي چې په دې دلیل سره زلزله رامنځته کیږي او په ځمکه کې یو ډول لرزه رامنځته کیږي. د دې کبل څخه زیات شمیر کسان خپل ورځني ژوند کې خپلې اړتیاوې چشکی وي له لاسه خو ورکې هغه د خپل ویجاړیو سره مخامخ کیږي. نو درنو زده کوونکو لومړنۍ برخه موږ او تاسو لولو چې تکتونیکي لامل څه ته ویل کیږي. تکتونیکي لامل په ساده توګه سره د ځمکې پر مخ پر بیلابیلو پلټونو پورې اړه لري یعنی بیلابیل پلټنې یا هم سیرنو پورې مربوط دي چې موږ پوهیږو د ځمکې مخ د بیلابیلو جوړښتونو څخه جوړ دی او دغه کومي سیرنې چې دي په موازي ډول سره شوي دي. نو له دې کبل څخه موږ او تاسو ویلی چې دغه تکتونیکي حرکتونه په بلابل ځایونو کې مزنی شوي دي او یو له بل په پرتله باندې خوځیږي او بې ځایه کیږي. نو ځکه په دغه سیمو کې زلزله رامنځته کیږي او د ځمکې غټه پلیټونه چې دي عبارت له اروی یوشا او د هند او استرالیا پلیټ دی همچنان د دې تر څنګ افریقا شمالي امریکا جنوبي امریکا انتارکټیکا او یو شمیر نور واړه پلیټونه دي چې په افغانستان کې د هند او د یوریشیا پلیټونو د خوځښت زلزله رامنځته کوي ځکه دغه دوه پلیټونه چې د دغه لقبل څخه د زلزله رامنځته کیږي. دویم هم درنو زده کوونکو دویمه برخه په خپل آتشفشانی غرونه دي چې اور غورځوونکي غرونه د جملو څخه شمیرل کیږي. دغه آتشفشانی یعنی یا هم اور غورځوونکي لاملونه د په مدیترانه‌ای او د سیسدی او وزرونو د سیمو کې رامنځته کیږي چې د آسیا د ختیځ سواحلو او د امریکا د لویدیځو سواحلو آتشفشانونو زلزلې د پیښېدو مهمې بېلګې شي. هغه په خپل جاپان کې رامنځته سوي دي چې د جاپان په ختیځو کې د کالیفورنیا او امریکا په غربي څنډو کې لوی او کوچني زلزلې په زیاته کچه سره رامنځته کیږي ځکه په دې کې آتشفشانو غرونه موجود دي. د دې تر څنګ درېمه برخه چې بیا د درنو زده کوونکو هغه په خپل مخ کې موږ او تاسو ولوستله چې هغه د پلونتیکي زلزلې دي چې دغه زلزلې په اصل کې د مګما د طبقه د مخ پورته سعودي حرکت باندې یعنی د مګما دغه کوم د مخ پورته سعودي حرکت یو فشار د تودوخي په واسطه سره پر دې باندې د راګرځېدو له عمل څخه رامنځته کیږي چې په ځینو ځایونو کې دغه زلزله د رامنځته کېدو سبب کیږي. خو د دې په پرتله دوه مخکینی کوم یادونه چې موږ وکړې چې موږ ویل چې یو په خپل تکتونیکی حرکت دی او بل همچنان آتش پیشانی غرونو یا هم ورغورځونکو له عمل څخه رامنځته کیږي، نو موږ ویلی سو دغه زلزله د هغوی په پرتله باندې د ځمکې پر مخ باندې ډېرې زلزلې رامنځته کیږي چې دا د هغوی څخه کمزور زلزلو په جمله کې شمارل کیږي. همدارنګه قدرمن او ګلالۍ زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ تاسو د زلزلې د خطراتو په هکله لولو چې زلزله کوم خطرات لري او باید موږ د کومو شیانو څخه یې ځانونه وساتو. خو ژو ګلالۍ زده کوونکو، موږ تاسو ته دا په ښکاره توګه سره دا معلومه ده چې کله زلزله رامنځته کیږي نو ځمکه یو ډول لرزه اخلي او ځمکه پورته او کښته کیږي، او موږ تاسو داسې احساس کوو چې هر شی موږ او تاسو ته کوش کوش منویږي. نو په دغه صورت کې موږ تاسو باید په دې باندې وپوهیږو چې زلزله رامنځته کیدونکې ده او داسې ځایونو ته باید ځان ورسوو چې په هغه ځای کې باید جوالو کوم شی موجود ونه اوسېږي، صافه او هواره مځکه وي، تر څو موږ او تاسو ته ضرر ونه رسول سي. نو د زلزلې د راپېښېدو خطرونو د مخه مخنیوي لپاره باید د زلزلې د زیان د کمښت ته باید چمتووالی ولرو. تر ممکنه حده پورې باید موږ او تاسو خطر چشکو ټیټ کړو، او د زلزلې د خطر د کمولو لپاره موږ تاسو ته دا مهمه ده چې باید په آرامو او سمو ځایونو کې واوسیږو. هغه ټولګي که چیرې موږ او تاسو په سیم کې یو، یا هم په وړکتون یا هم جماعت کې واوسیږو، یا هم په عسکري ټولنې ځایونو کې واوسیږو، په روغتون کې واوسیږو، سوداګري بانکونو یا هم روزینه کې اوسېږي، مارکیټونه یې دکانداري وي، یا هم ودانی وي، بلاکونه وي، شاري غنګونې سیمه وي، یا هم هوټلونه وي، حمامونه وي، هر ځای چې اوسېږي باید په دغو ځایونو په ټولو ځایونو کې باید خلکو شمیر رقم کو، ځکه کچې موږ تاسو داسې احساس وکي باید خلکو ټول خبر کو او خلک ټول باید دې ته مجبور کو تر څو هغه داسې سم آرام ځای ته بوزو، تر څو د زلزلې د خطر څخه مخنیوي وسی او د دې د کورونو د ودانی د ویجاړېدو څخه مخنیوي وسه. او همچنان درنو زده کوونکو، د زموږ تاسو د پښون کې مهمه خبره ده چې باید موږ تاسو په دې باندې وپوهیږو، ځکه موږ نه پوهیږو چې زلزلہ به کله په کوم سیمه کې او څه ډول رامنځته شي. د زلزلې د خطراتو د کمښت لپاره باید موږ دوه پلوه په زیاته کچه سره په پام کې ونیسو، چې د هغو له جملو څخه یو په خپله د کورنیو د ودانیو او د انجینري فزیکي جوړښت د ګټورتوب له پلوه څخه، او بل د همچنان د دې ترڅنګ د مخکینی چمتووالي او د خلکو د ګټو د خبرتیاو له پلوه څخه د زلزلې د خطر په هکله باید د خلکو پوهول دي چې باید موږ هغوی ته د خبر ورکړو چې زلزله کوم خطرات لري او څنګه موږ تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. نو دغه دوه مهم ټکي مهم دي چې باید موږ تاسو ته چمتووالی ونیسو. د ودانیو د سکلیپ جوړولو کې باید موږ تاسو د سیمنټو، اوسپنې او د ګادري کانکریټو څخه باید ګټه واخلو، تر څو دغه کومې ودانۍ کې چې موږ تاسو ژوند کوو کچیرې د زلزلې خطرات رامنځته شي، دغه د زلزلې د خطراتو په مقابل کې یو څه مقاومت وکولی شي او په اسانۍ سره ونه نړول شي. او همچنان د دې ترڅنګ باید زړې ودانۍ، د پخو او خامو خښتو او لرګیو لرونکو ودانیو د ژر زیانمنې کیږي، نو په همدې خاطر سره باید موږ دغه سیمې چې ژر زیانمنې کیږي د هغو سیمو کې د زلزلې په وخت کې باید ونه اوسېږو او د هغوی څخه لیرې اوسېږو. د زلزله لرونکو سیمې چې درنه زده کوونکو، پندا همیشه په دغه سیمو کې د ودانیو د جوړولو لپاره باید موږ تاسو زړه نه کړوشه، او همچنان د دې ترڅنګ زلزلې لرونکي سیمو کې چې کومې ودانۍ چې د غرونو په لمنو کې رسوبیزم کې او پستو خاورې کې جوړې نشي، باید دغه کومې ودانۍ چې موږ تاسو جوړو باید د رسوبیزم کې او پستو خاورې کې باید جوړې نشي، ځکه دا د لامل ګرځي چې کله زلزلہ وسی شاید دا ژر تر ژره راونړيږي او لمنځه څخه بلار شي. نو په شهرونو کې باید ګڼ مشت ځایونه په بیلابیلو برخو باندې د ځینو زلزلو له امله څخه زیانمن شوي دي، نو موږ تاسو ته پکار ده چې د دغو خطراتو څخه ځانونه وساتو او په آینده وخت کې دغه برخې ته متوجه واوسېږو. نو که درمنه وګلالۍ زده کوونکو، د لوست تر دې برخې پورې موږ تاسو د زلزلې په حق له معلومات تر لاسه کړل او په دې وپوهیدلو چې زلزله څه ته وایي او د زلزلې خطرات څنګه دي او څرنګه موږ او تاسو کولی شو چې د زلزلې د خطراتو څخه ځانونه وساتو. اوس هم د لوس راتلونکې برخې ته راځو چې په دې برخه کې موږ او تاسو کورنۍ دنده لرو چې ستاسو د ټولو قدرمنو زده کوونکو لپاره مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي چې هر سوال به تاسو په خپلو کتابچو کې له ځانو سره لیکئ او هر سوال ته به مطابق ځواب پیدا کوئ. سوالونه تکراروم قدرمنو زده کوونکو. لومړنی سوال، آیا زلزله د اټکل کېدای شي؟ یعنی آیا موږ تاسو د هغې په باره کې اټکل کولی شو؟ دویم، د زلزلې له امله کوم مشکلات سره منځته راځي؟ یعنی کوم مشکلات او ستونزې دي چې کله زلزله رامنځته شي موږ تاسو به ورسره مخامخ شو؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، څنګه باید زلزلې په مقابل کې مقاومت وکړو؟ دا هغه درې سوالونه دي چې تاسو ټول درنو زده کوونکي باید د لوست پای ته رسېدو څخه وروسته ځواب ورکړئ. نور نو قدرمنو ګلالۍ زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې دوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله من دیم چې یو څه مو زده کړي واوسېږي او په یو څه پوه سي واوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه حضور کې حاضرېږم. دا په مان ښه وخت پدری.